اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. ملیحا امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه رپورټونه واورئ. د دې سره سره پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار مجید بابر یې وړاندې کوي.
اول د مشال د خبرونو سرټکی. په کورمه قبایلي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات روان دي چې له امله یې په سوونو کورنۍ بې کوره شوې دي. په پیښور کې د قبایلي سیمو د ستونزو په اړه لویه جرګه روانه ده. بېګاه د افغان پارلیمان ودانۍ سره نږدې بمي چاودنه شوې ده. درې پولیس ژوبل شوي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کورمه قبایلي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتو د ادارې آی ایس پی آر د وینا تر مخه دغه عملیات د منځنۍ کورمې په مناتو زیمشت او اتیا کیلومتره ګیر چاپیره سیمو کې روان دي. دوی زیاتوي چې په دې عملیاتو کې په زرګونو پوځیان برخه اخلي. د دغه عملیاتو له امله د منځنۍ کورمې نه په سوونو کورنۍ بې کوره شوي دي. د قبایلي سیمو د آفتونو د نظم د ادارې یا ایف ډی ایم ای د ډایرکټر جنرل ارشد خان د وینا تر مخه
موږ چې دغه د قضیه وکړې میجر لاندې نیوز راغلی په مخام باندې کوم کول او خلک چې هغه کې تقریبا د اتیو خوښه کړې چې دغه په کوم کې دنه رجستر شوې دي او ورین سو کړې د کوم نه بهر رجستر شوې دي. پر اوسه ولته نو خیر د کورشن صورت نشي کېږي، خو په کوم کې کوم صورت دي چې اته کې موږ ته ټینټول د ګولې دي او په هر خورا کو ته ورکو د حکومت د بس کړې ده. هسپتال یو بي چټ موتم کولو کوي ان شاء الله ورځو کې په سکول کولو.
د چارواکو د وینا سره سم د عملیاتو له امله سلور زره کورنۍ په کډه کولو مجبور کېدې شي. د راپورونو تر مخه د وسلوالو طالبانو په ضد دغه عملیاتو غوښتنه د سیمې شیعه او سنی مشرانو کړې ده. د پیښور په نشترحال کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو یو لویه جرګه روانه ده. د دغې جرګې مخه په قبایلي سیمو کې د روانو ډرون حملو، پوځي عملیاتو او آئینی اصلاحاتو په اړه ده. په دغه جرګه کې خبرې اترې کیږي او په یاد جرګه کې د قبایلي پارلمنټریان په ګډون د ژوند هر اړخ سره تعلق لرونکي هم برخه اخلي. د بلوچستان په بارکان ضلع کې د کویلي په ټرکونو ناڅرګند وسلوالو راکټي بریدونه کړي دي چې له امله یې دوه کسان مړه او دوه ژوبل شوي دي. د دې پیښې په اړه د ضلع بارکان د لیویز مشر نبی بخش وایي
د عبدالمناف او حبیب الله په نامه دوه کسان مړه او محمد یونس او عبدالجبار ټپي سوي دي او د ټولو تعلق لکیله عبدالله سره دی. دوی د ګاډیو ډرایوران او کلینران دي. برید کوونکي له پیښې وروسته په تیښته کې بریالي سوي دي.
د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم د دې پیښې پړه بلوچ ملت پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخیستې ده. افغان چارواکي وایي چې د دغه هیواد د پارلیمان د ودانۍ سره نږدې د پولیسو د یوې پوستې سره څنګ کې د ښخ شوي بم چاودنه شوې ده چې له امله یې درې پولیس زخمیان شوي دي. په افغانستان کې په دې نږدو کې د امنیت وضع ډېره خرابه شوې ده. تېره ورځ په دې اړه په پارلیمان کې یو شمېر غړو د امنیت په وضع اندېښنې څرګنده کړې. د کندهار نه د پارلیمان غړي محمد نعیم لالي حمیدزی وویل
د افغانستان په هر ولایت کې خصوصا د امنیت په برخه کې وزیر صاحب د داخلي باندې ځا کوم د تخوازې کندهار نه ټول ولایتو ته د خاص توجه وکړي. ورځ درابله په افغانستان کې امنیت خرابېږي.
دا غوږ د افغان پارلیمان د غړي محمد نعیم لالي حمیدزی. د افغان استخباراتي ادارې چارواکو ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو یو نامعلومه کمانډر په افغان وسلوالي ډلې باندې یو ځانمرګي برید کوونکی خرڅ کړی دی. د کامی امنیت د ادارې د بیان تر مخه د دوی کارکوونکو په پکتیا صوبه کې دغه ځانمرګي برید کوونکی نیولی دی او د دوی په وینا دغه کس پاکستانی دی. دوی زیاتوي چې دوی ته دغه کس ویلي دي چې پاکستاني طالبان ځانمرګي برید کوونکی د شپږو لکو نه واخلي تر اتو لکو روپو پورې خرڅوي. د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ یو راپور تر مخه امریکا په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو ته د رسد لپاره به د منځنۍ آسیا لاره کاروي. ورځپاڼه د پینټاګون د یو نامعلومه چارواکي له خولې لیکي چې د 2009 کال راهیسې 90% سامان د پاکستان د کراچۍ او خیبر قبایلي سیمې له لارې افغانستان ته وړل کیږي. خو په دې نږدو کې د امریکا او پاکستان اړیکې د سخت فشار سره مخ دي او ځکه اوس به 30% سامان د منځنۍ آسیا او د افغانستان د شمالي د لارې دغه هیواد ته وړل کیږي. د افغانستان فاریاب ولایت مرکز په دولت آباد ولسوالۍ کې د یو ښوونځي مخې ته د لاسي بم په چاودنه کې 19 تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. د پولیسو د 303 په امیر زون ویاند لال محمد احمد زید پیښې په پخلي سره زیاتوي چې یو نامعلوم کس د دې ولسوالۍ د علي شیروانی شیر نوایی د ښوونځي په زده کوونکو لاسي بم غورځولې چې وروستو بم غورځوونکي په تخت په تیښته بریالي شو. د زیاته کړه چې په پیښه کې د ښوونځي 19 تنه زده کوونکي ټپیان شوي چې له جملې د 2 تنو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. ترکیه پرون د لیبیا په وړاندې خپل دریځ سخت کړ او وی ویل چې له طرابلس څخه یې خپل سفیر ایستلی او د لیبیا د مشر معمر قذافي پر رژیم کې نوي بندیزونه لګولي دي. دغه اقدامات د لیبیا له ختیځ ښار بنغازي څخه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر احمد داود تغلو له کتنې سره په یو وخت کېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له دې ښار څخه د لیدو په مهال چې د وسلوال اپوزیشن اصلي مرکز دی له انتقالي ملي شورا سره د 200 ملیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه او ویل چې اوس د دې وخت دی چې قذافي واک پریږدي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. په کورما ایجنسی کې د پاکستان پوز د ترهګرو پر ضد عملیات شروع کړی دي. د قبایلی سیمې د آفتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای مشر ارشد خان وایي
اتیو خو شاکری په کوم کې دنه رجستر شوې دي او ورین سو کړی د کوم نه بهر رجستر شوې دي. په کوم کې کوم سہولت دي لکه اته کې مونږ ته ټینټول د ګوري دي دا چې کله اپریشن ختم شي او بیا هغه علاقه مونږ پاک کوو بیا خلک واپس راځي ته.
آیا د دې اپریشن ضرورت شته او کنه؟ په دې اړه د قبایلی چارو کارپو اقبال خټک وایي
کچری یو ځکه کار مکمل شوی نه او بل ځای ته ټوب کولی دا زموږ په خیال کې صرف زبانی جمع خرج به یې عملاً ترلاسه نه کړی شي.
د مومندو او باجوړ ایجنسی به کور شي وي خلک چې په جلوزو کیمپ کې ژوند کوي د خپل مشکلاتو په اړه وایي
امن بس دسه نشته ده کنه ارس خراب دي نو دغه د الله را بند ده بس فراس کار سن ده کی نه رسیږي بس حکومت هم پازا به کلو کمیټي و به کلو یو شغل و بل شي.
د دې سره سره پروګرام د مشال مرکه هم لرو را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان په کورما قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع شوي دي. د پوست مطبوعاتو اداره ISPR وایي چې دا عملیات لا په وړه کچه جاری دي او په راتلونکو ورځو کې به دا نور هم پراخه شي. د دې عملیاتو له کبله تر دا مهال یو شمېر کورنۍ هم بې کوره شوي دي. نور تفصیل د مجید بابر نورو.
د پاکستان په کورما قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد د تیر زیارت په ورځ د پاکستان پوز عملیات پیل کړل. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې ISPR د ډایرکټر بریګیډیر عظمت علي د وینا تر مخه دغه عملیات به په منځنۍ کورما کې د اتیا کیلومتره په ګیر چاپیر سیمه کې کیږي. هغه زیاته کړه
دا عملیات شروع شوي دي او نور به بیا کیږي. نه نه دا داسې کوم لوی عملیات نه دي لکه څنګه چې په دینزدو کې په ملکان کې شوی وو. دا هغه ډول عملیات دي. دا مهال صرف سمکنی عملیات روان دي او هغه سیمه چیرته چې دا عملیات کیږي دومره لوی علاقه نه ده. یو وړه سیمه ده هلته 17 ګردي او غوی دغه سیمه نه د وستلو پورې به دا عملیات روان وي. نو د دې په اړه زه څه نشم ویلی چې دا به څومره وخت وایي او دا به هم هغه پوځیان کوي چې دغه سیمه کې ځای پر ځای دي. نو څه اضافي فوځیان نه دي تلي دغه سیمه ته او دوی سره به داسې ځانګړي وسله نه وي. دوی سره به هم هغه روایتي وسله وي چې کومه په نورو عملیاتو کې کارېدلې ده. نو دا کوم ناشنا عملیات نه دي. دا هم هغه سي عملیات دي سرنګ چې په ملکان کې شوی وو.
په قبایلی سیمو کې د آفتونو د نظم د ادارې یا اف ډی ایم ای د وینا تر مخه دا مهال د میزنه کرمی په زی مشت منډا خیده خیل او علي شیرزی سیمو کې د وسلوالو طالبانو په پټځینو پاکستانی جنگي الوتکې وخت په وخت بمباری کوي. نو ځکه دغه سیمو نه اوس خلکو کړي کړي دي. دغه ادارې ډایرکټر جنرال ارشد خان زیاتوي
بالکل موږ چې دغه د قضیه وکي میجر لاندې نیو درالي په مقام باندې کم کول او خلل چې هغه کې تقریبا د اتیو خو شاکري دي په کې د رجستر شوی دي او ورین سو کړی د کین نه بهر رجستر ایستل شوی پورا سہولتونو خیر د کورشن سہولت نشی کیږي خو په کیم کې کوم سہولت دی لکه اته کې مونږ ته ټینټونه لګولې دي او په هر خوراک ته ورکو د حکومت د بس کړې هسپتال یو بی چوت مو ته کوم کولو کوي ان شاء الله ورځو کې پولیس کولم کولو دا چې کله اپریشن روان او ختم شي او بیا هغه علاقه مونږ پاک کو هغه طریقه دای چې کله اپریشن ختم شي نو بیا اته کې جدا ان ایکسپلوډډ مطلب بمان پراته یا سنو سره پراته ان هغه ټول ځای مین پاکي ته مونږ وایو چې هغه مو شي چې کوم سرویسز وران شوې هغه مونږ ریسټور کړو بیا خلک واپس راځي ته
په کورما قبایلی سیمه کې د 1300 کلونو راهسي فرقایي شخړو هم د عامولس ژوند سخت اغیزمن کړی وو او د راپورونو تر مخه په دغه شخړو کې 3500 خلک وجلې شوې دي خو قبایلی مشرانو او په دغه سیمو کې شیا او سنی ډلو دواړو هڅه وکړه چې دغه سیمه کې امن او ثبات راشي او په دې لړ کې یو شمیر جرګې هم وشوي د روان کال د فروری په 15 نیټه د یوې لوی جرګې د فیصلې تر مخه د پاړه چینار لوی لارې به د عام تګ راتګ لپاره به پرانستل کېده او هغه خلک چې د دغه شخړو په دوره کې بې کوره شوي وو هغه به خپل سیمو ته ستنېده خو د راپورونو تر مخه په دغه سیمه کې وسلوالو طالبانو دغه د امن هڅې تالا ترغه کړې او د مارچ په 15 نیټه د بګن سیمینار 15 عام وګړي وتښتول سی پکې وجل او سی خوشی کړل د دې لکه بلا د دغه سیمو مشرانو د پاکستانی پوسټ نه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو په ضد عملیات وکړي
په کورما ایجنسی کې مو د پاکستان د پوځي عملیات شروع کېدلو په اړه د مجید بابر نه دا رپورټ واوریدلو دا پوښتنه چې آیا د دې عملیاتو ضرورت شته او کنه په دې اړه د کورما ایجنسی مشران وایي چې پاکستان پوځ په سیمه کې د پوځي عملیات کولو لپاره دوی په اعتماد کې اخیستي دي خو بل اړخته د قبایلي چارو کارپوهان وایي چې پوځ له د کورما ایجنسی په ځای په هغه قبایلي سیمو کې عملیات کول پکار دي چرته چې ترهګر موجود دي په دې اړه نور تفصیل د نیسا اجمل په دې رپورټ کې اورو
په دې لړ کې د کورما ایجنسی قبایلی مشر ملک وارث مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی مشران په دغه سیمه کې امن غواړي او د طالبانو وسلوالو پر ضد عملیاتو په اړه د پاکستان پوسټ د سیمه مشران په اعتماد کې اغستی دي هغې زیاتوي
د ممبرانی سنټرانی د کورما لتشیواله د رسولت وره سنټری امنیزي یا خپل سنی او شاګوانو مشران دي نو غوښه مشوره شي ځکه چې هغه په خپل وختل چې موږ په علاقه کې امن وچ
د قبایلی چارو کارپوه اقبال خټک کوئی چې د کورما ایجنسی نه روان دي په نورو قبایلی سیمو کې عملیات پیل کړی شي ځکه چې د کورما ایجنسی نه زیات په نورو قبایلی سیمو کې ترهګر موجود دي
ما په خیال کې کورما کې اپریشن کولو نه مخکې باید چې موږ اورګزی علاقہ صفا کو او اورګزی علاقہ کې نور څو د خلک پاتې نشي چې حکومت لپاره د امنیت په حواله سره مشکلات پیدا کوي کچره موږ اورګزی نه صفا کړی هم ته کې اپریشن سره نه رسېږي او یو کورما ته نو زه نه ګړم چې دا څه سوچ ته او خف فیصله دي کچری یو ځکه کار مکمل شوی نه او بل ځای ته ټوب کولی دا زما په خیال کې صرف زبانی جمع خرج به عملا ترلاسه نه کړی شي
بل خو د قبایلی چارو کارپوه سمی یوسف زه د کورما ایجنسی د اپریشن په اړه مشال ریډیو ته صدا سیوایي
تر اوسه پورې په کورما ایجنسی کې په مجموعي ډول باندې د طالبانو دومره ستر ستر مراکز نشته کوم چې ویل کیږي په شمالي وزیرستان یا جنوبي وزیرستان یا باجوړ یا نورو سیمو کې پاتې شي البته د دې سو ورستیو میاشتو نه داسې راپورونه راځي چې هغه جنگالي چې په وزیرستان شمالي یا جنوبي کې د اپریشن نه یریدلې دي کوی کورما ایجنسی یو شمیر سیمو ته تللې دي یا هغه سیمې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره استعمالوي او تر اوسه پورې چې خو په مجبور کې ډیر داسې نه ښکاري چې په دغه سیمه کې د پنځدې وختو کې حکومتي فوجي عملیات وشي او یا د هم په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان
د قبایلی سیمو لپاره د آفتونو د نظم کامی اداره یا ایف ٹی ایم اے ویلی دی چې د متاثرینو لپاره په منځنی کورما کې یو کیمپ هم جوړ کړی شوی دی چې پکې اتیا کورنۍ رجسٹر شوی دی انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د کراچۍ ښار د ګودرا په سیمه کې د تیرو درې ورځو راهیسې فرقایي ځینختې شروع روانې دي د وژنو کې تیره شپه د مذهبي ګوندونو د دوه غړو او د ام کیو ام ډلې د یو شیا مسلکي غړي سربیره عام خلک هم پنهخه شوي دي پولیس وایي د دواړو مذهبي ګوندونو 21 کسان یې نیولي دي په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د حالاتو په اړه مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي رپورټ لري
د کراچۍ ښار په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې شپږ نور کسان وژل شوي دي. د پولیسو په وینا وژل شوو کسانو کې یو تن د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاهي صحابه او یو تن د مذهبي ګوند سنی تحریک غړي دي. د دې نه علاوه یو بل تن د ام کیو ایم ډلې سره تعلق لري. د پولیسو په خبره د تشدد دا پیښې نوې کراچۍ، سایډ ټاون او کټي پهاړي په سیمو کې رامنځته شوې دي. د نوې کراچۍ پولیس وایي د تیرو درې ورځو راهیسې د دوی د تانی په حدودو کې په ګودرا نومې سیمه کې د دوه مذهبي ګوندونو سنی تحریک او ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاهي صحابه ترمنځ شخړه روانه ده. د سنی تحریک ویاند فهیم شیخ مشال رډیو ته ویلي دي چې تیرو درې ورځو کې د دوی د ګوند درې غړي وژل شوي دي.
نیو کراچی ګودرا مې او کالتم تندیم
دی وای د نوې کراچۍ ګودرا په سیمه کې وسلوالو ترهګرو زمونږ د تنظیم په دفتر حمله کړې ده او زمونږ یو کارکون یې وژلی دی. دوی د جمعې په ورځ هم زمونږ د ګوند غړی شاهد قادری او یوه ښځینه غړی لطیفه بیګم وژلي دي او بېګا یې زمونږ یو بل کارکون مسلم قادری په نښه کړی دی. دا د ناقانونه ګرځول شوو ډلو کار دی. دوی په کراچۍ کې ترهګري کوي. دوی د کراچۍ نه وانه او سواد جوړول غواړي. سنی تحریک د دوی سوچ د طاقت په ذریعه په خلکو د تپلو په وړاندې مزاحمت کوي. بل لور ته د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاهي صحابه ویان تاج حنفي د سنی تحریک تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په ښار کې د دوی د ګوند غړي د سنی تحریک د ډلې کسانو وژلي دي. پولیس وایي ښار کې د امنیت د راوستو په موخه یې د کورنګۍ او لانډي له سیمو څخه د دواړو ګوندونو یوویشت کسان نیولي دي. بل خواته د سند صوبې د پولیسو مشر واجد دوراني په ښار کې په ښکاره د وسلې په ګرځولو باندې لګول شوي بندیز کې د لا نورې سختۍ اعلان کړی دی. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې وخت په وخت د اخوډه پیښې رامنځته کیږي چې سیاسي، مذهبي او لسانی بڼه لري. تیرو درې ورځو راهیسې د ښار په ځینو سیمو کې فرقهییزو نښتو زور نیولی دی چې د مذهبي ګوندونو د غړو ترڅنګ عام خلک هم پکې په نښه شوي دي. ظفر کریمي، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال رډیو ده.
تیره شپه د ننګرهار خوږیانو ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې شپاړس تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي. د سیمې چارواکي وایي چې وژل شوي ټول د قبایلي سیمې وزیرستان سره تعلق لري. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د ننګرهار خوږیانو ولسوالۍ د ملکی خیلو سیمه کې تیره شپه د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو هوایی او ځمکني عملیاتو کې شپاړس تنه بهرني وسلوال وژل شوي دي. د خوږیانو ولسوال محمد حسن د ټلیفون په کرخه مشال ریډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د لومړني معلوماتو له مخې ملکي وګړو ته کوم ځان نه دی اوښتی او وژل شوي ټول د قبایلي سیمې وزیرستان سره تعلق لري. ده وویل بلخوا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې په دغه عملیاتو کې اتیش تنو بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دی زیاتوي چې دیارلس تنو طالبانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتي او اووه تنه ملکي وګړي هم پکې وژل شوي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونه د سیمې حالات څنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په عراق او افغانستان کې د جنگ په ورځو کې خبریالانو خلکو ته د دغه ملکونو حالات داسې وړاندې نه کړل څنګه چې پکار وو. زیاتره خبریالانو به د هوټلونو نه خبرونه ورکول او بهر به نه وتل چې دا معلوم کړي په اصل کې سره واندي. د دې مقالې مهم ټکي د فرخنده وزیر نورو. په برطانوي ورځپاڼه انډیپینډنټ کې پیټریک کاګبن لیکي، په تیرو ورځو کې د افغانستان په انټر کانتینینټل هوټل حمله کې یو شمېر کسان ووژل شول او زیاتوي داسې ښکاري په دغه هوټل کې پاتې کېدل د 2000 لومړي کال نه په موجوده حالاتو کې زیات خطرناک ښکاري. لیکوال وایي د طالبانو د حکومت ته نسکورېدو وروسته په 2000 لومړي کال کې د په دغه هوټل کې پاتې شوی و. دغه د بهرنیانو لپاره یو محفوظ هوټل ګڼل کېږي او زیاتره کې خارجیان پاتې کیږي. کاګبن لیکي د دو کوټه د دغه هوټل په اخري منزل کې وا، نو دوی ته به اسانه وا برچت ته وخیږي او په سټلایټ ټلیفون خبرې وکړي. کاګبن لیکي دغه هوټل چې د کابل په غرب کې د غره په سر جوړ شوی دی، د تیر کال په اخره کې پکې د یو ځل بیا پاتې شوی وو او د اوس نه یو څه محفوظ معلومېدو. او کله چې دوی هوټل ته ورتلل، نو د دوی او د ګاډي ښه چیکینګ وشو، خو زیاتوي کله چې د ځای کله په دغه هوټل کې تپوس وکړو په دې ځای د افغان حکومت کنټرول سمرا مضبوط دی، نو هغوی ورته په جواب کې وویل د انټر کانتینینټل جنوب او غربي اړخ نه هر خوا خطره کېدای شي. لیکوال وایي په داسې حالاتو کې د یو څوکیدار چې ډېره کمه تنخواه وي او جدید وسله هم نه لري، ګرانه ده هغه یو ځانمرګې برید کوونکی ونیسي او یا پرې د حملې مخکې ډزې وکړي. پیټریک کاګبن وایي کله چې هغه د بغداد په الحمرا هوټل کې وو چې ډېرې زیاتې بمی حملې پرې شوې دي، څوکیدارانو به د ده د ګاډي ډېر معمولي چیکینګ کولو. او کله چې ده د دوی نه په دې اړه پوښتنه وکړه، نو هغوی ورته وویل دوی ته پته ده چې ده د بهر نه راغلی او ترهګر نه دی، او زیات یې کړه کله چې دوی ته په یو ګاډي شک شي، نو یو ملګری چیکینګ کوي او نور شاته لاړ شي. لیکوال وایي د عراق د جنگ په تازه ورځو کې په هوټل جرنالیزم با ډېرې نیوکې کېدې چې داسې ډېر خبریالان وو د هوټلو به بهر نه وتل، نو ځکه به د هغوی په رپورټونو کې رښتیا خبرې نه وي لیکل شوې. کاګبن لیکي اکثره خبریالان د جنگ په حالاتو کې غواړي په یو محفوظ هوټل کې پاتې شي، او اکثره وسلوال طالبان په افغانستان کې او القاعده په عراق کې دا هڅه کوي په یو داسې هوټل حمله وکړي چې نړۍ ځان ته متوجه کړي. لیکوال دا هم وایي ضروري نه ده چې په افغانستان، عراق او لیبیا کې چې خبریالانو سو ولیکل هغه هم هغه سی وو. اوس هم ډیر خلک دا اوریدل غواړي چې په 2000 لومړی کال کې په افغانستان کې ستیر شول، او زیاتوي په دغه دوران کې ریډیو، ټلویزیون او رسپانې پردې کې ناکام شوی وو چې رښتیا خلکو ته وړاندې کړي.
داو د فرخنده وزیر رپورت. په داسې حال کې چې امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات کړکېچن دي، امریکا هڅه کوي چې افغانستان کې میش خپل ځواکونو ته سامانونه یا په هوایی لارو رسوي او یا ورلنور ځمکنۍ لارې ولټوي. په دې اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې چې زموږ همکار منور شار لوستې ده او تاسو ته وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلی دی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې پاکستان د نیټو لپاره سامان وړونکو گاډو لپاره خپل لارې بند کړې وه او په سوونو گاډي ودرولې وو، نو ډېر ستونزې رامنځته کړې وه چې پکې یو شمېر گاډي تر هغه وروسته وزولې هم وو. امریکا غواړي چې د پاکستان لار به هم استعمالوي، ځکه چې په دې لار سامان وړلو باندې تر ټولو لږه خرچه راځي، خو د نورو لارو انتظام هم کوي چې دا راز په مستقبل کې د کوم ناګهانی حالاتو مخنیوي وکړي شي. ورسپانه د یو ناسرګند امریکایي دفاعي چارواکي د خلې لیکي چې دوی سره یوازې دوه لارې دي، یو د پاکستان لخوا، بل د منځنۍ ایشیا د هیوادونو د لوري، او دوی دا دواړه د لاس ورکول نه غواړي، خو په کې به داسې توازن ساتي چې په یو باندې هم د حد نه وتلې تکیا ونه کړي. ورسپانه د مارک ډی هارنیچک چې د امریکایي ځواکونو لپاره د سامان وړلو راوړلو د سانګې مرستیال مشر دی، لخوا وایي چې خپل ځواکونو ته په هر حال کې د سامان رسولو انتظام لري، خو که د پاکستان نه علاوه بل کوم لار وکارول شي، نو خرچه به یې لس چنده زیاته وي. ورسپانه لیکي د 2009 کال د معلوماتو پر رڼا کې د پاکستان د لارې افغانستان کې امریکایي ځواکونو لپاره لس کم 0% سامان وړلی شو، چې وخت په وخت پرې یاغیانو او غلو بریدونه هم کول، او په موجوده وخت کې 0.5% سامان د منځنۍ ایشیا د هیوادونو د لارې د افغانستان شمالي برخې ته راوړل کیږي. خو د ورسپانې په وینا دغه لارې دوه ستونزې لري، یو دا چې په هغه لارو یوازې خوراکي او تعمیراتي توکي راوړل شي، د وسلو او نور جنگي سامان د وړلو اجازه نشته. د دې ترڅنګ په دغه لارې د افغانستان نه واپس سشه د وړلو اجازه هم نشته، چې د پوزونو دستنې دلو په حال کې به ورته امریکا ډیر ضرورت لري. دویمه دا چې دغه ټولې لارې افغانستان کې داخلي دوه لپاره ازبکستان ته راغونډيږي او د هغه ځایا د ریل ګاډي په ذریعه افغانستان ته رسیږي. خو په ازبکستان کې د امریکایي سفارتخانه په وینا دغه ریل ګاډي او پټلۍ دومره د زیات وزن وړلو توان نه لري چې د غرونو د لوړو جوړو او سختو لارو نه تیریږي. ورسپانه په اخر کې وایي چې کسه هم دا محل د امریکا او ازبکستان تعلق خره، خو په تیر وخت کې هم چې کله دغه هیواد کې د حکومت لخوا په مخالفه مظاهره کوونکو تشدد شوی او امریکا یې غندنه کړې و، نو هم ورسره یې تعلق کړکېچن شوی و. او دا وخت هم چې د بشري حقوقو ادارې وایي ازبک حکومت انساني حقوقونه د خپل لاندې کوي، نو که امریکا په ازبکستان باندې په دې لړ کې فشار اچوي نو یو وار بیا یې تعلقات خرابېدلې شي.
د ورسپانی ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې لیکوال ډاکټر طارق رحمان لیکي، پاکستان له پکار ده چې د ترهګرۍ پر ضد واضحه پالیسی خپل کړي او د امریکا، هند، ایران او افغانستان سره په دې لړ کې خبرې اترې وکړي. په افغانستان کې د جوړ جاړي ملاتړ وکړي، ځکه چې په افغانستان کې د چا تر شا جنگ کول نه د پاکستان په ګټه دي او نه د هند. په دې اړه د اسرار العلوم منډه رپورټ.
د ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې لیکوال ډاکټر طارق رحمان لیکي، د افغانستان تاریخي دغه هیواد په نه ختمیدونکي تشدد کې پاتې شوی، تل هم دغه ځکه مرګ جوبله او جړاګانې وي، خو اوس کا تدې تدې چې د دې بدمرغه هیواد داتونکې بعد څنګه وي. لیکوال زیاتوي د دې هیواد مستقبل به پر روانه میشت کې هغه وخت شروع شي کله چې د دې څخه بهرني ځواکونه وتل پیل کړي. لیکوال وایي په افغانستان کې د نړیوالو پوځونو مشر جنرال ډیوډ پیټریاز غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په کلا روي، ځکه چې د هغه په فکر د دغه هیواد مشرقي برخه اوس هم خوندي نه ده. ولې د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي د امریکایي ځواکونو وستل توندي وي، ځکه چې د لیکوال په خبره امریکا کې رواني د ولسمشر ټاکنې د دې پورې اړه لري. د مقالی لیکونکي وایي که څه هم د امریکا پوځي چارواکو په تیر وخت کې ولسمشر اوباما په دې رضا کړی وو چې افغانستان ته پوځ ولیږي، خو ولسمشر اوباما په دې وروستیو کې لوی اعتماد ترلاسه کړی او ښکاري داسې چې د پوځ تر فشار لاندې به نه راځي او غواړي به چې د عباس جنگ ته د پای ټکی کېږدي. او لیکوال وایي چې د هغه په نظر دا به تر ټولو ښه فیصله وي. لیکوال طارق رحمان لیکي چې په افغانستان کې کومې پالیسۍ ته د پوځ ملاتړ ترلاسه وو هغه مخې ته هیڅ ګټې نه دي راوړي. لیکوال وړاندې لیکي هغه مخکې هم څو واره دا خبره کړې چې جنگ د القاعده لخوا د رامنځته شوو خطرو حل نه دی او که یو پالیسي اغیزناک وه نو هغه د استخباراتي معلوماتو پر اساس خفیه عملیات او ډرون بریدونه دي، ولې دا بریدونه پر وخت شروع نه کړی شو. لیکوال وایي چې 2016 پورې کله په افغانستان کې جنگ ختم شي نو د افغانستان، پاکستان او د جنوب ایشیا لپاره به دا څه معنی ولري. نو لیکوال وایي مثبت رای دا ده چې د افغانستان حکومت به دومره مضبوط وي چې طالبان ترې واک ونخلي او په حقیقت کې چې څومره وخت تیریږي نو افغان حکومت به د درغلیو نه پاکیږي او د طالبانو او د جنگ سالارانو اثر به همرا کمزورې کیږي. همداراز لیکوال وایي پاکستان او هند لره پکار دي چې په خطوګه خپل ځموارۍ ترسره کړي او دواړه هیوادونه په افغانستان کې د بل تر شا جنگونه پرېږدي. لیکوال وایي په لومړو کې به پاکستان په افغانستان اعتماد نه کوي، خو چې کله پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي نو وی بیني چې افغان دولت د پاکستان سره نوې اړیکې شروع کوي او همداراز د پاکستان ځای طالبان چې د ریاست پر ضد جنگيږي هم به د حکومت لپاره آسان شي چې لمنځه یو سي. همداراز لیکوال وایي د پاکستان تګلاره چې د هند په دشمنی باندې راټوله ده ترکړی شي او د تاریخ پاڼه واړول شي نو د یو نوي دور آغاز به وي چې به ورسره به په جنوبی ایشیا کې امنیت پر ځای شي. همداراز لیکوال وایي چې اوس یو منفي رای ده او هغه دا ده که طالبان په افغانستان کې واک خپل لاسو کې اخلي او د دغه هیواد ځینې برخې له پاکستان سره یو ځای کوي او ځینې د جنگ سالارانو لاسو ته ځي نو دغه هیواد به یوه پیړۍ وروسته لاړ شي، د جینکو سکولونه به بیا بند شي، د میرمنو او نورو بشري حقونه به تر خپو لاندې شي او د القاعده په ګډون نورې اورپکې ډلې به وده عمومي. لیکوال وایي چې دې سره به نه یوازې افغانستان او پاکستان ته تاوان ورسیږي بلکې هند به په هیواد دننه د سخت دریځۍ سره مخامخ شي او په ګاونډ کې به هم یو سخت دریځه هیواد ولري. او دریمه خبره دا چې امریکا به د افغانستان جنگ پریږدي او د دغه هیواد نه به اوزي نو په داسې حال کې بیا د پاکستان د طالبانو سره مرسته او د هند موجوده حکومت سره مرسته پر ځای ده، ځکه چې دغلته به بیا د بل ترشا د جنگ سلسله شروع شي. خو په دغه حال کې به هم د پاکستان موجوده جنجال روان وي، یعنی څه طالبانو ته خویل او څه ته بد ویل، او په نتیجه کې به یې پاکستانی ولس د ستونزو سره مخ وي. وي. د مقالې په اخره کې ډاکټر طارق رحمان وایي پاکستان له پکار دی چې د ترهګرۍ پر ضد واضحه پالیسي خپله کړي او د امریکا، هند، ایران او افغانستان سره په دې لړ کې خبرې اترې وکړي، په افغانستان کې د جوړجاړي ملاتړ وکړي، ځکه چې په افغانستان کې د چاتر شاه جنگ کول د پاکستان په ګټه دي او نه د هند. د دې ترڅنګ پاکستان له پکار دی چې د خپل هیواد د پرمختګ لپاره په جمهوري روایتو پاملرنه وکړي او دا هیواد د سخت دریځ نه وساتي.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان،
طارق قرقزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
اوریدونکو. تاسو مشال ریڈیو اورئ. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یوونی مبجا کیدونکو د مجید بابر سټوډیو ته راغلي دي. لن خبرونه به دا غوینه وره.
کورمه قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات روان دي چې له عملی په سوونو کورنۍ بې کوره شوې دي. په پیښور کې د قبایلي سیمو د ستونزو په اړه لویه جرګه روانه ده. د بلوچستان په بارکان د لکی د کویلی په ټرکونو بلوچ لیبریشن آرمی راکټي بریدونه کړي دي. دوه تنه مړه او دوه تنه ژوبل شوي دي. بېګا د افغان پارلیمان ودانۍ سره نږدې بمی چاودنه شوې ده. درې پولیس ژوبل شوي دي. افغان چارواکي وایي دوی یو پاکستاني ځانمرګي برید کوونکی نیولی دی چې پاکستاني طالبانو په افغان طالبانو خرڅ کړی و. ترکیه د لیبیا په مومر قذافی غږ کړی دی چې واک پرېږده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د افغان چارواکو په خبره هغه اتلس کسان چې په افغانستان کې د پولیسو تانې د جوړولو دنده یې ترسره کوله او بیا د شینکې په کلیواله سیمه کې د اورپکو لخوا وژل شول. پای کې د شپږ مزدور کارانو تعلق د نوخار د رشکې سره و. په وژل شوو کسانو کې د رشکې رامداد هم یو کس و. دا هغه د وژل کېدلو درېیمه ورځ ده او خلک یې د فاتحې لپاره کور ته روان دي. دا چې د هغه د وژل کېدو وروسته به د هغه د کور پالنه څوک کوي او شاته یې په کورنۍ کې خلک څنګه بې وسه پاتې شو، د مشال ریډیو خبریال فواد علی شاه داغه د کورنۍ سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لګلې.
نن درشکۍ پلنډخیل سیمه کې درهمداد د خټو جوړ کور مخې ته د بوټو د سوري د لاندې خلکو کټونه چولی او داغه د بخنې د پاره دوا کیږي. اتیشکلی درهمداد د خپل کور واحد کفیل وو. هغه به دیاړی کولا. درهمداد گاونډیان وایي چې ټول کور به داغه په ګټه چلیدو. د نن نه اتم میاشتې وړاندې داغه واده هم شوی و. داغه په کور کې اوس بوډاګان، مور پلار، دوه پیغلې خوریانې، یو کونډه ښځه او یو لیونی رور پاتې شول. درهمداد او یا کلن پلار محمد خان مشال ریډیو ته وایي. د دې پوښتنې په جواب کې چې درهمداد د مور څه حالت ته هغه وایي.
بس نو صافه خبر پی نور خبر بس نور مکو خبر بس کې وی حالات دا غې خنه دې جو شوالو کې دې کې سړی وبنس کې روړې نو خو لای بس حالت من خپل یو شوالو دغه ته یې کو نن مو یو ته کړو روړې خو یې دا وبو مو ور پټې دې وښو کنه بو خرابو اوس لک داسې لري مو شو.
د دې یو گاونډی عمران وای چې د دې په کور کې اوس د ګټې هیڅوک پاتې نشو.
کور کار هم څوک نشته. بس دا یو سړی او هغه هغه وشتوال دا کورس به یو بابا دی او یو دا یو لیونی نور څوک نشته.
په یو ورځ کې درشکۍ ناش پک جنازي ختی دي او په کلی کې هر خوا د دې پیخي خبرې دي. محمد یعقوب یو ځای اوسیدونکو وایي چې درشکۍ نه به په راروان وختونو کې څوک مزدورۍ دپاره افغانستان ته لاړ نشي.
ډېر خلک ویرېده چې بیا هلته کې مزدورۍ ته اړتیا په کار نه دي، ځکه چې هلته کې خلک لاړ شي مزدورۍ ته نه دهشتګردي کوي نه بم دماکې کوي، عام مزدورۍ لاړ او دا افغانستان کې دا حال یې کنه. نو ډېر خلک اوس وایي چې موږ افغانستان ته اړتیا غواړو نه.
درهمداد مور پلار د پاکستان او افغانستان حکومتونو نه انصاف غواړي. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو
ستاسو د زړونو غږ
د باجوړو مومندو ایجنسی به کور شوی خلک چې د نوخار په جلوزو کمپ کې میشتي یو شمیر مشکلات لري او وایي چې څنګه به خپل کورونو ته لاړ شي چې اوس هم په سیمه کې پوره امن نشته. دا چې ولس د کمپ انتظامی او د قبایلی حکومت چارواکي سوای په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترک ځای رپورټ لري.
د مهمندو او د باجوړ قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو هغه به کور ولس کوم چې د سات په جلوزو متاثرین کمپ کې ژوند کوي شمیره به درې ورځې پسته سرګند شي. دا باجوړ ایجنسی ولسوای د هغوی کورونو وران شوی دی او د کورونو د تاوان پیسې د باجوړ خانان د حکومت څخه وصولوي ځکه هغوی خپل کورونو ته واپس لاړ هم شي بیا به هم بې کوره وي.
زمانم ګل بادر خپل کور نشته د خانان سوسیدو او خانان سم تلګی لانجې کنجی وکیدار علی چې مونږه سروې مروې پیسې مې سي مخستې او زمونږ تاوان نشوي کورونه رانه ډک پاتې شي مونږ خانانو د زمکو ته نو ته مخ مطلب دا دی خپل تاوان ته سم غم او کورونه مونږ ساسکړي او خارې نیم کړي او ډک کورونه رانه پاتې شي نو په دا غو مساله کې بس زمونږ خبره لا اوس په حال استیساری نو.
فضل رحمان هم د کوټکی چارمنګ باجوړ ایجنسی اوسیدونکو دی او وای د هغه ریکارډ د کیم د انتظامی د لاسه به درک شوه دی.
شورا ممبر مو ما ز د ټیم سو هم ګرځید لم او زما ریکارډ اپ شوه دی نو د ته انصاف وای او زما ریکارډ نشته ز د مجبورین نه ناشته ما لو پیسې میسي زما سره نشته چې ګنه ز په ځان لا گاډه وک مو ز خپل کور ته لاړ
د برچ مرکن باجوړ اوسیدونکو فضل محمود وای حالات خراب دي ځکه هغه خپل کور ته بیرته نزی.
امن بس د سنشته ده کنه ارس خراب دي نو دغه د لار بند نه ده بس خوراک کاک سن ده کی نه رسی یو بس حکومت هم پازا به کلو کمیټي وکي کلو یو شو کلو برش
او په دې ګلو مو چې سوخ د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه سره د رابطې کوشش وکړو څوک زموار نو چې خبرې کړې وي او د دفتر عملی د خبرو کولو نه ډډه وکړه. په کیمپ کې میش د محمود ایجنسی اولس وای د هغوی پر ځایونو کې د امنیت وضع تر دې دمه خراب ده.
زه خو مانم طاهر ده د محمود ایجنسی چناری نو کور نه بس خبر شو مونږ دلته درې کاله مشو درې کور ته به نه ایتل نه مونږ خو لا کلیرم نه ولا پاسایم نه ولی به مونږ وطن ده مونږ علاقه ده.
مانم نبی ګل مونږ د قلاګې د غریبي بیا ال تجربه ولا شو پوجانم پادابي وراشه کار لا په کار داسې غریبانه نه دیړي ور کوله نو کار به وسه کوله زموږ په وطن کې امن نشته دي کام نه ده حکومت دې به مونږ لا ګاډي نه راکې مونږ به په خپل باندې شو.
او په کمپ کې د ولستا د خوراک سامانونه ورکړل کیږي یا نه؟
زمانو خانواده دې ز خندارو مو نو بس اوس خو اسم نه ملاويږي دا درې مشتنه چې څلور مشتوه شي موږ دا پورت نه ملاو نو وړه نه بل شي په شي یو شي هم ناراضي.
په دغه ګلو د کمپ انچارج نور اکبر افریدی وویل
اله خو بس راځي مطلب دا چې اوس خو پیسې ورکړي راشن نه ورکړي اج یو څه ته پیسې ستال کړی 4700 روپۍ دي کدا څه سی فرمان او ان مثلا اوس ستال شو څه دا ورکړي.
او په کمپ کې څومره ولس دا سات میشت دي نور اکبر افریدی وای
موږ سره خو ځان دې ته راغلم نو هغه خو اوس دی یو نن نه یو سروې ستارت کړی دی انیشیال دا د درې ورځو دا فاده لکه دې درې ورځې کوم دا چې موږ سره ما باجوړ سره د مومن سره د اپری کې سره دی ان شاء الله چې اگزیکټ دې تا وتا 3 ورځې پس تر کوم.
دا محمود ایجنسی د بیکور ولس په دی ګلو چې امن نشته اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی مقصود حسن وویل
پولیټیکل ایجنټ هغه ورځې نو واپس لاړ دی کنه نو نو واپس پر پولیټیکل ایجنټ لن سچویشن څه کنه نو واپس دومره اکستریم هدي الینګار خو محمد در سره نږدې دی په 2 کیلومتر فاصله باندې سچویشن بالکل نارمل دی. دا د خلکو د توسین دی هغه دې په تیار خوراک باندې عادتي او د دې وطن کې مطلب دا چې خپل خر وطن او تخلو ورته ګرځي.
مقصود حسن اویل د امنیت وزا بیخی سازه ده کسوک رازی هغوی باورته هر کلی وای. شانواز ترکزی مشال ریڈیو جلوزو متاثرین کیم.
لمشال ریڈیو سر تاسو اوس د ایس ایم ایس للارې هم خپل اړیکه ټینګولای سی. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره ایس ایم ایس کولای سی 0332 533 3353 د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په مرکه کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین سره د مشال ریډیو همکار خالد خان مرکه کړې ده. نوموړي وایي چې د سواد د جګړې په وخت په ملکنډ کې د وسوالو طالبانو سره مذاکرات ګټور وو، ځکه چې دوی هغه کسان خلکو ته په ډاګه کړل څوک چې د مذهب په نامه د خلکو استعمال کوي. دا خبرې نوموړي په دې ځانګړې مرکه کې کړې دي. نو راځي چې د مشال ریډیو مرکه دا ځانګړې پروګرام اورو.
اختیار حسین صاحب، دا خو مونږ ته پته ده چې تاسو نوخار د پبو سیمې د میاګانو د مالک یې، که زموږ اوریدونکو ته مو د خپلې کورنۍ په هکله وویل او دا مو وویل چې تاسو کله پیدا شوي؟
په 1958 کې کوم دینو پیدا شوي. زما د مور او پلار چې کوم د کور په حساب خبره د غریب کورنۍ مطلب چې تور ته ویلې شي، سره دې چې د میاګانو خپل یو حیثیت و، هغه حیثیت زموږ ضرور و. زما مور د ښه دولتمن خاندان نه وه، خو چونکې د پلار په ذریعه باندې ټول پہچان کیږي نو د غریبی کورنۍ سره زمونږ تعلق
دای سبق کوم ځای ویلو.
په پبو کې د باچا خان جوړ کړی شوی یو مدرسه وه چې مونږ ته اوس اسلامي سکول وایو، او په هغې کې ابتدایي تعلیم مل تحصیل کړی چې زما فارم ماسټر هم خدای خدمتګار و، زما هډ ماسټر هم خدای خدمتګار و، او چې چا راته قرآن شریف خور هم خدای خدمتګار. درې کاله سبق ما دلته وی، او په دې دوران کې چې کوم دی نو بیا زما د پلار یو دوست کاریا کینټ کې زه اغلته لاړم، او دا 15 کال مونږ هلته دی کې چې کوم دی د هندوستان او د پاکستان جنگون ختو، او کاریا کینټ نه مونږ روخ کو. او چونکه زه بیا خلکو سره د چم نو غیده پیرپی، نو ما وسره بیا یو کال په پیرپی کې تیر کو، سلورم چې کوم دی ما په پیرپی کې پاس کو، بلکې درم او سلورم کې چې کوم دی نو زه په کالج سکول کې داخل شوم، اسلامي کالج سکول ته خبر،
او بیا یونیورسيټي د
چونکه زه به اسلامي کالج کې داخله دم، ځکه چې کالجر کې چا سبق ویل نو اکثر مطلب په اسلامي کالج کې داخليږي. خو زما مشر روز هغه اسلامي کالج کې نو هغه ماته چې ته به دې کې سبق نه وي، یو قسم ته قدغن را باندې ولګول. ما پېښور ګورنمنټ کالج کې اډمیشن وشو، او تربیه پورې مې دلته سبق وی، او بیا چې کوم نن پېښور یونیورسيټي ته لاړم هلته مې یو سوشل ورک مې وکړ، بل مې پښتو کې چې کوم نن یې مې
وکړ. امیا صاحب، تاسو سټوډنټ پالیټکس ته راځو، بیا تاسو په الکوانه کې کوم لوبې کړې دي؟
چې ستا باضابطه پلیئر وي، زه د یو لوبې پلیئر هم نیم، چې کوم کې سړی وي چې ګینې چا نوم پیدا کړی وي، یا باقي عام د کلو لوبې دا خو مونږ ټولې کړې دي. مطلب چې هغه خو زمونږ د محلو په لارو کوڅو کې چې کومې لوبې کېدې هغه مونږ کړې دي. هسې چې کوم دی نو لکه ما ټیبل ټینس کړې دی، او لږ ډېر کولی شم اکی مې کړې ده، فټبال مې کړې دی، کرکټ مې کړې، کرکټ خو بیا په جیل کې په ری پور جیل کې لږ ډېر زیات کړی دی. هغې سره مطلب بل په کتو سره هم په سړي کې مطلب چې هغه راځي. خو والیبال چې کوم دی هغه زمونږ د کلي د علاقو ډېر مشهور لوبه وه، او په هغې کې به مونږ چې کوم دی نو د خلکو سره په ټیم کې ودرېدو، هغه کې مطلب نیچونو کې مې سا اخیستی ده، او د ټیم سره به هم ګرځېدو.
همیا صاحب، واده مو کله وکړو؟ او که دا مو راته وویل چې واده مو د خپلې خوښې او چا سره مو کړو؟
واده خو مې د خوښې نه، بلکې د مور د خوښې مې او د ماما لور مې وه. او کوېزلن چې کوم دی نو هغه زما په داسې دغه کې شوی لکه چې زه نه هم کې وم، او واده مې چې کوم دی نو په 79 کې یو کم اتیایم کې چې کوم دی زما واده شو.
څو بچی مو دي؟
زما خو یو بچی مې چې هغه په اتیایم کې پیدا شوی، او مې راشد حسین چې هغه اوس په دې دنیا کې نشته دی، او یو مې لور وه، او دغه دوه اولاده مې.
میا صاحب، سیاست ته کله رالی؟
داسې چې سیاست چې څنګه وایي چې ما سبق د خدای خدمتګار نه ویلو، لکه چې د هغې عادتونه خویونه ای خو په حقیقت مونږ ته سبق خو، خو د هغې نه مونږ ډېر متاثره وو، او هغه اثرات چې کوم دی مونږ په ورکوټوالي مطلب قبول کړي. بیا که خصوصي ما نه تپوس کوي نو چونکې باچا خان خو زموږ روحي روان دی، خو زه د ولی خان نه ډېر زیات متاثره وم، ځکه چې په هغه ټایم کې ولی خان چې کوم دی نو ډېر اکټیو پالیټکس کو، او باچا خان چې کوم دی نو هغه عموماً به جلا وطن وو، او مطلب هغه عمر هم داسې و چې هغه فریکوینټلی هغه رنګ جلسي جلوسونه نشو کولی. نو د ولی خان په حواله باندې چې کوم دی نو د شخصیت نه متاثره کېدل، د هغه د خیالاتو نه متاثره کېدل، د هغه د بیاناتو نه متاثره کېدل، او د یو اپوزیشن د لیډر په حیثیت د هغه فعال کردار په هغه بنیاد چې کوم دی نو زه په کالجیټ سکول کې وم، او په شپږم کې وم چې د ایوب خان خلاف چې کوم تحریک شروع کېدو، نو په هغې کې دا ټول شامل و، بشمول ولی خان، او دغه رنګ چې کوم دی نو پښتون فیډریشن هم په دغه کال کې جوړ شو په اتم شپېتم کې، او هغه اسلامي کالج نه به خلکو جلوسونه وکړنو په کالجیټ راتلل، نو موږ به په جلوسونو کې دوی سره شاملېدو. نو ته داسې ویلی شي چې عملاً چې ما سیاست شروع کړی نو ما په شپږم کې شروع کړی دی. زه په ورکرانو کې هم چې کوم دی نو ډېر مشهور او خلکو به پیژندم، ځکه چې جلسه خسته کول، لاسونه زیات ټکول، چغې وال، او مطلب چې سری پټې او ریبنې تړل، دا د ډیرو کم خلکو مطلب چې دا کاری او هغه ورکر زیات فعال او دغه چې کله داسې رول پلی کوي.
امیا صاحب دغه ته ورازو تاسو د پښتون سن فیډریشن خبره کوي. تاسو د پښتون سن فیډریشن پیداوالی افراسیاب خان خټک د پښتون سن فیډریشن مشر دغه سن په ډیر وخت شو د پښتون سن فیډریشن یا نور طلبه تنظیم نه دغه قومي لیول ته سیاسي لیډر رانه نو سوځه
دا سره چې یو دا خبره چې بیا زه د پښتون سن فیډریشن چې کوم دی نو هغه ته د یونټ صدر شو بیا زه دغه امیدوار شوم د یونین لپاره بیا زه یونیورسټی ته رالم بیا پاتې یم چې کوم دی زه صوبایي صدر شوم د پښتون سن فیډریشن او دغه رنګ په شپږم اتیا یم کې چې کوم دی نو زه د پښتون سن فیډریشن مرکزی صدر شوم او په دې دوران کې چې کوم دی د 83 نواله تر 88 پورې ما مسلسل چې کوم دی نو جیلونو خوړل او د دې صوبې داسې جیل نه چې ما لیدلې نه زه وته تللی نه دغه یو تجربه چې کوم دی نو هغه زمونږ ډیره قیمتي وه او پاتې شو دا خبره چې ډیر ښه لیډرشپ چې کوم دی د پښتون سن فیډریشن راوته دی او دا زمونږ بوزغلې دی او ټول لیډرشپ هم د دې نه مطلب راځي که خدای کړی خیر تعلیم په بنیاد باندې اوس تاسو چې بل سړی تیرانو لږه وجه شته وجه داسې شته چې اوس په تعلیمي ادارو کې هغه رنګ چې کوم دی سیاسي اکټیویټیز نشته یونین بینډ یونین پالیټکس نشته دی او هغه رنګ بوست مطلب چې چاته نه ملاویږي چې کوم پکاري بل هغه ورځو کې نظریاتي ټچ ډیر زیات وو سیاست کې چونکې د خیو د ګس لاس د نظریو چې کوم دی په خپلو کې یو جنگ وو او په هغه جنگ کې به لیډرشپ مخې ته راتلو د علم په ذریعه د پوهې په ذریعه باندې او د خپل سټرګل په ذریعه باندې نه اوس هغه نظریاتي شدت شته دی نه چې کوم دی هغه سیاسي اکټیویټي شته او نه چې کوم دی د هغې د یونین هغه ازاده شته لهذا په دې وجه په هغې کې هغه رنګ لیډرشپ چې کوم دی نو مخې ته نه راځي.
همیا صاحب تاسو د جیلونو خبره وکړه تاسو څومره جیل کې وخت تیر کړی دی او بیا په کوم کوم جیلونو کې پاتې شوی که دا هم راته ووایي چې د جیل داسې څه پېښه واقعا که تاسو جون سره تړلی وي.
داسې ده چې ما جیل په ټوټو ټوټو باندې تیر کړی دی او هر جیل سره زما واقعه تړلې په داسې ده چې زه داسې په اسانه نه یم بوتلی. یو خو زه په دې کې ما یو شهرت لرلو چې زه به پولیس په اسانه نشم گرفتارول دا غینه باوجود چې کوم دینو ما مطلب لکه د پېښور جیل مالی دلې دی مردان جیل مالی دلې دی د ډیرو جیل مالی دلې دی د هری پور جیل چې کوم دینو مالی دلې دی او تانه خو تقریبا نمو ټولې لیدلې ځکه چې کله د گرفتاری نو تانه ته دی بوزي نو کله ګورګټلې تحصیل وی او ک شرکې وی او ک غربې وی او ک داسې دا ټول دا چې کوم دینو دا مونږ دا تانه او ولتون لیدلې دی واقعیت تاسو وای نو زه چې په غالبا پېټ فور کې مونږ په پېښور جیل کې نو دا ټول مشران د پارټي لکه افضل خان لو لطیف لو عجیب بلور سیبو بشیر بلور سیبو فرید طوفان سیبو هغه ورځو کې زموږ په پارټي کې او داسې دا ټول مشران چې کوم نو دا موجود او داسې تقریبا مونږ به سل یو نیم سل کسان سره د پی ایس ایف د ملګرو رهایی رااله د ټولو رهایی چې کوم دی کې دا ما بستر همداسې پرتو نورو خلکو تړلې ما ته مشران وایي چې بستر تر نه زما زړه ګوي نه کوي چې زما نوم پکې شته زه په ټولو کې غیر هم کشر هم خو ټولو د رهایی رااله زما رانه او بیا زما مشران ډیر خفه او بیا هغه تماش کا خدای خدمتگار او هغه زه هنګ سټریک کو دا زنګ بچی دې به جیل کې مونږ بزو ایوه ته دا قانون دی بیا خلکو پوی کا غی لاړ ای کوشش کو چې مال بی کلاس راک بی کلاس ای مال نه راکو تاسو شو دا ولی نو ارباب جهانگیر سي د خدای پاکو بخیا وزیر اعلی هغه وی چې یو زل چې کوم دی د افغانستان بارډر ته تری ولی خان راتلو او دې دا سناریو والی چې هغه د ملک منافی دي نو د غدارې په کیس کې دی میاسب زکه نشری حاکی دی نور خلک چې کوم دی عام کې سونو کې دی په دغه غدارې دفاع لهاز دغه یو عجیب واقعو په وخت کې زه په دې خبره مطلب چې عزت مې مو احترام مې مو چې زه په ورکوټي دغه کې چې کوم دی په داسې حیثیت زی حسابولم
تاسو د افغانستان خبرو کا تاسو د ګوند زیات مشران په افغانستان کې پاتې شئ تاسو چرته افغانستان ته تللی
بالکل زه سلو پینځه افغانستان ته تللی ما زه د سټوډنټس لیډر په حیثیت هم تللی د پارټي د ورکر په حیثیت هم تللی
تاسو د کلتور وزیر یې تاسو خپل ځاني تنگ ټکور سره شوق شته
زما خو ډیر شوق ته چې رښتیا خبره ځکه چې زما په پارټي کې ولی خان دا خبره کوله چې کله مونږ د موسیقي او د ثقافتي پروګرام کوو نو پارټي هغه ډیوټي ما ته واله او زما په خیال چې په زوم په پارټي کې ثقافتي کامیاب پروګرامونه چې چا کړی دي نو هغه کې به زما برابرې سوا او سټارټ ما خښته چې د ټول افغانانو او زمون د خیبر پښتونخوا څومره فنکارانو دا غي فنکشن ما په شیباخ کې کړو د پارټي په ایجاد نو بیا به بابا کله کړی چې نشنلیان ډیر عجیب خلک دي چې مطلب چې دا ډور سور نیم چې کوم دی نو میاګانو ته حواله کړې ده. نو په هغه بنیاد باندې زما رښتیا شوک شته او اوس مې هم شوک شته، او دغه منافقان خرکی چې په کمره کې موسیقي اوري وایي بار مې وایي بدې شي، زما هم په کوټه کې خوښه ده، مې د کوټې نه بار خوښه.
پښتو موسیقي کې ستاسو کوم داسې سندرغاړی خوښ دی یا کومه موسیقي مو خوښه ده؟ زړه موسیقي مو خوښه که نه وي؟
زما خو رښتیا خبره هم زړه موسیقي خوښه، په خپله به زوړ یم ځکه، خو د زړو موسیقارانو د هغوی د طرزونو د هغوی د آواز خپل خواږو، او زما زیات چې کوم دی نو خیال محمد خوښ دی. ناشناس هم خرې، خو ناشناس ډېر مخصوص او ډېر کم مطلب چې دغه ویلي دي، او په هغې کې بیا مطلب چې لکه نور فنکاران بیا د وخت وخت سره مطلب چې ګلزار سردار علي ټکر مطلب چې دا هم زمونږ په پښتو کې خوښ دی. خو په پښتو کې په ښځو کې چې کوم دی ګلنار بیګم، هغه مطلب چې ډېره زما خوښه وه، بیا دغه رنګ کمر ګله د هغې مطلب چې خپل آواز او خواږو، او بیا ورپسې چې کوم دی نو کشور سلطان، هغه داسې آوازونه چې دا د خوښي.
او په خپله مو چېرته دا شوق دا شوی دی چې یاره د موسیقۍ یو آله باجا رباب یا ستار ستاسو زده دي یا زده کول شوق مو؟
یاره زده خو مې نه دي چې رښتیا خبره، او د زده کولو مې ډېر کوشش کړی دی، او خواهش مې هم شته، اوس مې هم خواهش شته. یو ځل مې په رښتیا پریکټیکل چې کوم دی نو مطلب هغه هارمونیم واخیست، او هغې له مې چې کوم دی نو استاد هم واخیست، هغه استاد را سره ټګي وکړه، او هغه استاد راته وایي چې زه تاله چې کوم دی د انډین مطلب هارمونیم اخلم، او پیسې واخیستې. نو چې پیسې واخیستې نو پیسو سره غیب شو، نو چې استاد مې غیب شو نو مطلب چې دغه به عجبه مې د چانه زده کوله، نو بیا نیمګړی پاتې شو مصروفیت هم داسې و. زما اوس هم خواهش دی که خدای وخت راکړو او وي، نو زما چې کوم دی نو که هارمونیم چې کوم دی زیات خوښ.
د پښتو فلمونه یا نور فلمونه مو کتلي دي او ګورې؟
ما په عمر کې که چېرته ډېر زیات کار کړی دا فلمونه مې کتلي دي. ما د هندوستان د انډیا فلمونه هم ډېر زیات کتلي، ما د پاکستان هم ډېر زیات کتلي، هم د اردو هم د پښتو. په د اردو په حساب باندې خو زما خپل آیډیل چې کوم دی نو هغه په پاکستان کې محمد علي، او په هندوستان کې دلیپ کومار. نو د دې ټول فلمونه مونږ خو په شوق کتلی دي، او د زم په وخت کې دا یو شغل و چې سړی به سینما ته لاړو، پروګرام به جوړ کړو، فلم به وکتو. بل د آؤټینګ داسې خاص موتلی نور لکه ټي وي هغه رنګ په کورنو کې نو، وی سي آر نو، انټرنیټ نو، کیبل نو. نو دغه یو ذریعه وه خو د هغې ډېر زیات خوند و. پښتو خو چې د کله نه ړومبی فلم لګېدلی دی د غرض، نو هغې وخت نه والې تر اخره پورې، بلکې چې دا کله د فلمونو د حالات له ګډ وډ شو، زه به بیا هم چې کوم دی داسې کله کله سینما ته تلم، ځکه چې اوس خو په سي ډي اویلیبل دی، خو په سي ډي د فلم دومره خوند نه چې سم راځي کوم دی په سینما کې. نو ما اوس هم کوشش کله کله کوم، او دا اوس چې یو دوه فلمونه یو مې خو په انډیا کې کتلی، د ګینګسټر فلم چې هلته تللي وو مېلمانو، نو هغې راباندې هغه فلم کتلی چې د هغې ډیجیټل سینما وه، دومره ښکلی ساؤنډ و چې زما زړه دا غوښتل چې کاش مونږ په پاکستان او خیبر پختونخوا کې هم داسې سینما جوړه. او یو مې چې کوم دی مای نیم از خان په انګلینډ کې چې کوم دی اوس کتلی د شاهروخ خان.
امیاسي د کتاب کتنو شوق کوي، او بیا کوم کتابونه مو خوښي؟ د شاعرۍ کتاب مو خوښي، د نثر تاریخي کوم کتابونه؟
چې څه ته د سټډي کتاب وي خو زما اړه خوښ نه دی. د سر نه ما اړه سټډي ټیکسټ بک چې څه ته وایي، مطلب چې د سټوډنټ پیسیت ما ته یاد نشي چې ما چاته سیریس سټډي کړې ده. خو چې تر څو د سیاسي کتابونه مې ډېر خوښ وو، او په هغه ورځو کې د پروګرسیو لټریچر به ډېر زیات وو، یا د مزدورانو تحریک، یا د مطلب د کسانانو تحریک، د قوم پرستۍ په حواله معلومات، یا د خپل پولیټیکل لیډرشپ په حواله، لکه هغه ورځو کې به ډېر کم د باچا خان په حواله معلومات، د ولی خان په حواله. خو چې څه ته رښتیا علمي سړی وایي زه هغه نه یم، مطلب کتابي سړی چې څه ته وایي زه هغه نه یم، او نه مې چې کوم داسې څه مخصوص دغه شته دی چې ګینې زه ووایم چې ګینې ما داسې داسې کتاب ویلی ما ته یاد شي. البته شاعري مې ډېره خوښه ده، ځکه ده چې دا لږ فهم هم ده، او دا داسې زړه ته هم کوزېږي، او د احساساتو جذباتو د اظهار دپاره ډېره اسان ده. نو نثر مې ډېر نه دی خوښ.
د پښتنو کوم شاعر مو خوښ دی؟
پښتنو خو یو یو شاعر قدرت مونږ له داسې شاعران نه کړي، یو خو پکې انتخاب ډېر ګران دی. خو زما په خپل ځاني چې د دې وخت د شاعرۍ په بنیاد د غني خان نه لوړ او ښه او د فلسفې ډک شاعري، دا زما په خیال چې په پښتنو کې داسې د چا سره شته دی نه. خو که په هغې لړ کې مونږ مطلب چې امیر حمزه بابا یادو، هغه د چا نه کم نه دی. او بیا چې کوم دی رحمت شاه سایل، مطلب چې هغه زمونږ د دې وخت د شاعرۍ په حساب هغه هم مطلب چې د چا نه کم نه دی.
میاشت د سیاست نه علاوه موبل سر روزګار
یاره په حقیقت کې خو زما روزګار نشته دی، او زما د پلار چې کوم دی نو روزګار لکه زمونږ د ټرکونو اډاوه او زمونږ د بسونو اډاوه، او پلار مې چې حق ورسېدو دغه ټایم کې زمونږ په لاهور کې اډاوه، په پینډه کې م اډاوه، او زما پلار چې کوم دی دغه وخت کې ډېر وسیع کاروبار کوو. زمونږ چې کوم د سوزوکیانو ډبې د دې ایجنسی زمونږ سره وه، د فورډ ویګنو ایجنسی زمونږ سره وه، زمونږ په دې صوبه کې چې دا چا د ایر کنډیشن کوچونه چې انټروډیوس کړي دي، د دې چې کوم دی زمونږ باسین فلنک کوچ زمونږ اډا وا تقریبا زما پلار په 1500 کالو کې د مهنت په ذریعہ مطلب چې ډیر خ یو پوزیشن حاصل کړ دا غره تلو سره زمونږ هغه کاروبار ختم شو خود زمکه چې زمونږ سزمکه د هغه مشر رور چې کوم دینو ساتي او د کور خرچه او د اخري پخلی او د ټول چې کوم دی دا زما رور کوي او زما خرچه دومره شتم نه ځکه چې ز اکثر د خپل ملګرو سره ملم او ټول مرماته چې یاد شي نو ز چې په خپل ملګرو سوت کوم ما کم خپل کور کې روټه خړلې او ډیره کم په خپل پیسو خړلې
او میا صاحب د سرهګرې په جنگ کې تاسو ډیر وړاندې وړاندې چې کله تاسو د سوات امن موعده کوله طالبانو سره دغه وخت طالبانو مشرانو سره موعده کوله کدای حالات مو زموږ اوریدونکو ته ویل
مونږ چې کله مذاکرات کول یو خو هغه له مذاکرات د تل ډیر ګران کار هغه وخت کې دهشت هم ډیر سیو او د دې خبرې پته نه لګیږي چې مذاکرات لزونو روغ برازو کبه نه راځي ځکه چې تاسو دومره ټینشن چې کله مونږ مذاکرات سٹارټ کول نو ډړون به نقطه چې هغه وا هغه دا و چې فوج خپل راشن نشوړي او زموږ مذاکرات دوی چې دې تم له لار راکې چې راشن ولې یو سومون په غیالاتو کې مذاکرات هم کړی دي او یو ځنه سوسو ظلم کړی دي او په غی کې افراسیاب خټک سیب چې کوم دی نو هغه عموما لکه زما په مذاکراتي ټیم کې وزم مشر او هغه په مشرۍ کې به مونږه مذاکرات کول او ارزل به دا خبرو چې هغه سره باسلو وا او د اصلي مطلب چې د اصلي په موجودګۍ کې به کوم دی نو زموږ سره ناشته خو یو ټیم داسې راغلی چې زما په سرم خودکش ولاړو د افراسیاب خټک سیب په سرم خودکش ولاړو او په دروازه کې مراته خودکش ولاړو او مونږ په جندم او مونږ لیدلم او چې کوم سړی سره مونږ خبرې کولې نو هغه سره مال د ټوپک نوم ناراضه خو په پینیم لکه روپې کې امریکاني ټوپک ته چاغه ډیر مطلب سوفیسټیکیټډ ویپنز کې راځي او هغه سره خبرې کول او چې شپېلې ته مخامخې دا مطلب چې هغه خلک کولې شي چې سر پروا نه کوي په دې دوران کې مونږ هغه سره خبرې کړې دي او مونږ د همت نه کار اخیستې دي او خدای پاک پاره کې برکته چولې دي چې مونږ درې سرور میشته مذاکرات وکړو او اخر چې کوم مطالبات مونږ ومنل او تاسو ټول ولیدل چې دا یو تاریخ خبره چې دا یو ریزلټ چې وته دا د پښتنو په سرور نیم زرو کال تاریخ کې نشته او هغه دا ریزلټ چې مونږ ټول مرد مذهب په نوم خلکو والی او ځکه والی چې زموږ د مذهب سره عقیدت ته مینه ده او مونږ په غلط فهمه کې د مذهب په نوم خلک استعمالي لهدازه مونږ په دې کې خلک ایکسپوز کړ او د دین مخ کې خلکو د شتګرد سره مینه کول او زموږ د موعدو په ذریعہ دې ایکسپوز شو او د شتګرد نه خلکو نفرت شروع کړ
میا سم تر خبرو د لاس بیا تاسو اکلوتاس می میا راشد شهید کلی شو دغه وخت تاسو باندې څنګه تیر شو او هغه تاسو هغه حوصله اراده د تر غرې فزت چې تاسو کوم پرچار دې کوم ستړی ده
وزیر زویما یا د یو سیاسی ورکر زویما هغه خپل دنیا او خپل حساب کتاب او ډیر سم سړی چې داغه په دې جون کې چې دا ځواني و تر دې وخت مونږ ته دامره شکایت نور غلی چې په دې ټول کلی کې هغه چا سره جنگ کړی دی یا ترخه خبره کړی ده خپل سبا کې ویو بیا خپل نوکری کوله او دغه ورځو کې زمکه خرڅ کړی وزن ته چې کوم دی نو کور جوړولو د واده بندوبست چې کوم دی نو روان زب مختصرا دا خبرو کوم چې زما د ترغې و سره او هغه بیا ماته کیسه کوله چې سلور ډزه په سرو وشتو سلور په سینه وشتو او هغه په دې انتظار چې دنه تر چې وته ولاړو چې تر سوتې ثانی وتی نو ترې وته ولاړو چې ساور کا بیا دی لاړو بیا چې کړه زه خبر شوم زه کور ته لاړم نو په کور کې چې کوم دی نو ما د مخ چې کتو د خپل ژوند چې واپس راتلم نو لور راته دا خبرو کوي چې مونږ پلار ته داجی وایو چې داجی د ما د ضرر څخه سره چې شهید مونږ چې کوم سوال ستاده دا سوال هغه په دین یاد باندې وکړو چې کستا ژوند نه دی به نه شهید کو نو زما قصور دا چې چرته مطلب د ما کې شوی دي شهیدان دي زېله تر ما دا غي وخیر ټولې کړې دي کفن مې وتا چولې ک چرته زخمیانو ما هسپتال ته بوتلی ک چرته د ویني ضرورت نو وینې مې ورکړې ک د جمعه چې چې دې ته پوس مې کړې دې ک قرآن شریف چې چې دې ته پوس مې کړې ک په بازار کې د ما کې شوی دې ته پوس مې کړې غرض ما د خپل خويندو مېندو د رونو د بچو ته پوس کړې دې دا زما قصور نو ک په دې قصور زما ځوی شهید شوی دا زما د پاره احساس دې او دا قصور به زه تر قیامت پورې کوم زه دینه منې کې دې نشم دا یو پاکه جذبه ده په دې بنیاد چې کین د شګردو کړیو بیا چې کلمې ټی وی ته مخامخ شوم نو دا خبره ما وکړه چې دا خو زما یو زو که زما لز زمن وي ما په دې کوم باندې چې کوم دینو قربان کړی او ما د سترګو نوخ کنه د تیر توی کړی د خپل اختیار مطابق چې تر سو می اختیار او چې به اختیار کته شي پلار ما دا غي مطلب چې زه دروغ نشم ویلې خو زموږ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل زمانو په مرگ باندې چې کوم سترګو نوخ کې تلې ک به اختیار وخ کې تلې د ماسونت نبوی ادا کړی خو اراده تن باندې کړو په دې مینې کړی چې د شهادت او سړی مضبوطی نشي او زماده قوم او سړی چې کومه کمزوري نشي اوس هم په دې خبره ولاړم چې زم په حق یو دا جهاد به زم جاری او تر مرګه مرګه پورې به جاری
میا څه وخیر پښتنه ادا ویل کیږي چې د عوامي نشترګون مشران چې دی لیډران چې دی هغه په اسلام آباد کې نستي او میا افتخار یو ته په پښتونخوا کې پرې خې دی
دکه زکه حقیقت نشته چې زه خو په خپل د کوم لیډر ته چې اشاره کوي اسفندیار ولی خان نو زه خو دا غو په حکم در سکوم او دا غو په اجازه کوم خو که زه سبا نیم مې افتخاران ډیر پیدا شي او اسفندیار خان نینو بیا داسې لیډران پیدا کېدل ډیر ګران کاری لہذا دا زموږ ذمہواری جوړیږي او فریضه جوړیږي چې موږ داسې لیډران محفوظ زکه چې وي سل د عمر او یو د ممره نو موږ په سلو کې راځو هغه په یو کې راځي چې د دشمن د مقابلې لپاره موږ سره سر لخکر وي زکه چې لیډر ني نو کافره چې کوم دې تس نشي موږ د کافرې خلک یو هغه زموږ سر لخکر دي زموږ په خوخه او زموږ په اجازه چې کوم دې نو هغه غلطه دي او داغه په خوخه هغه په اجازه موږ دلته کار کوو
میا صاحب مشال دې ډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خپروي
یو رزی او سهرا کې پخکارو گلاب میں بلا رولد پڑکید خیست خندہ یو رزی یو سہرا کی پخکاروں